سروان باشید. سروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فاروق صاحب. قدر منو اوریدونکو بیا هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمن د دې سات خبرونه اوروي.
بی پیلوټ الوتکو د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درویش وسلوال وژلي دي. د هرات په اوبې کې وسلوالو طالبانو نه اوسېدونکي ټپیان کړي دي، او د ایټالیا د لویو ښارونو د ښاروالانو د غوره کولو لپاره نن خلک د رایو صندوق ته ځي. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې درویش داعش وسلوال وشل شوی دي. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیانی په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې نوموړې ډلې دوه میله د شکې حمله منځ ته لیدي. خوګیانی ویلي دغه بریدونه د چین ولسوالۍ په ممندو، مزدکی او عبدالخیرو سیمو کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو سره شوی دی. د هرات امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو د ولایت د اوبې ولسوالۍ نه اوسېدونکي ټپیان کړي دي. شیرا قالکوزی ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ورځ مازدیګر له بادغیس ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د الکوزی په وینا ټول ټپي شوي کسان ولسی خلک دي. د هرات امنیه قومندان ویلي دا پیښه د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت خنده. د بلخ د ولایت شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ادعا کړې ده چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکو په 14 ولایتو کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وستول کړي دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته پرته لدې چې د کوم ځانګړي سیمه ییز چارواکي نوم واخلي دا مسله یاد کړه. دی وی کله چې موږ یو کلی ته ورزو په کلی کې له 15 تر 100 کسانو پرې په ولسی پاڅون کې وي، خو کله چې وستوال کسان ګورو شمیرې سلګونه کسان دي. نو له دې ثابتېږي چې دوی د ولسی پاڅون په چوکاټ کې د نورو وستوالو ملاتړ هم کوي. د دې شورا یو بلغړی ابراهیم خیراندیش ادعا کړې چې دا بي مسؤلیت وستوال د اسلامي جمعیت په ګوند پورې تړلې دي. خو د بلخ د ولی عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د ولایتي شورا د زینو غړو دا ادعاوې به بنسټه بلل دي. خاغلی فرهاد وایي دي ولسی پاڅون کوونکي او یا سیمه ییز پولیس چې هر چیرې دي د ملي امنیت او د بلخ د امنیه قومندان سره ثبت شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې د ولسی پاڅونونو ملاتړ کړی دی، خو ویلي دي چې ولسی خلکو ته وسلې نه ورکوي. او نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. امریکایي ډالر 9.5 افغاني او 15 پولای وایي رو واوی افغاني او 9 پولای استرلینګ پاوند 98 افغاني او 50 پولا یو سعودي ریال 10 افغاني او 15 پولای یو د امارات درهم 13 افغاني او 50 پولا زر پاکستانی کلدار 55 افغاني او زر ایرانی تومنه 60 افغاني. د ایتالیا د لوی خارونو د خاروالانو د غوره کول لپاره نن خلک د رایو صندوقونو ته ځي. دا انتخابات د صدر اعظم ماتیو رینزی د مجبوریت له آزموینو ګڼل کیږي. په روم کې به د نننیو انتخاباتو نتیجه د دې سبب شي چې د ایتالیا د پلازمینې کنټرول د حکومت مخالف 15 ستوریز غورځنګ ته په لاس ورشي. د صدر اعظم رینزی دموکراتیک ګوند د جون په 15 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې لوی گزار وخوړ. د ایتالیا د 126 خارونو په منځ کې په 4 لوی خارونو کې دوهم پړاو انتخابات کیږي. د دوهم پړاو انتخابات د دې لپاره په 4 خارونو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ کیږي چې په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید نیمایي یا په 50 رایې ونه ګټلې. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا او متحد ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پورې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو پرون شنبه وویل چې دغه وسلوال ځواک له حکومت تیز ځواکونو 3 کلی نیولې دي. په برېټانیا کې د دې ډلې همدارز وویل چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او متحدانو ته سخت مرجوبلې وخت دي. نیول شوي کلي د هغو لوی لارې په اوږدو دي چې حلب ښار او د مصر نه د برېټانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ په خاینانو او د برېټانیا لپاره ازادي ده. 52 کلن توماس مایر پرون په لندن کې یو محکمه کې څرګند شو. نوموړي د خپل اصلي نوم له خودلو ډډه وکړه او د خپل پته او زوکړې د نیټې په اړه هم پښتنو ته ځوابونه ونه ویل. جو کاکس چې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو پلوي هم وه، د پنجشنبې په ورځ په ډزو او د شاخو په ګزارونو د هغه کس لخوا ووژل شوه چې د عیني شاهدانو په وینا برېټانیا له هر څه لومړی نارې وهلې. د کمسارې پیښه په برېټانیا کې د جولای د میاشتې په 23مه نیټه له هغې ټول پوښتنې مخکې پیښېږي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه به وشي. د دې پیښې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پلویانو او مخالفانو دواړو خپل کمپاینونه ځنډولې دي. او روسیه خبر ده چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز د مشر رسیدلی دی. نوموړی دغلته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د سوریې دولت تلویزیون خبر ورکړ چې دواړه لورو خپلو کې د پوځي او فني همکاریو او له ترکستان سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره ورځ وویل چې امریکایي پوځي چارواکو له روسي چارواکو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د التناف په پوځي اډه کې پر هغو ځواکونو د برید پاړه اندېښنه ښودلې چې نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي روسي الوتکو د پنجشنبې په ورځ پر هغو ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي ول حمله کړې ده. مسکو د بشار الاسد د رژیم مهم ملاتړی دی. دولت د محله د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي دوام کوي. دغه راس د افغانستان په لوی شارونو کې د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 صفه اوریدای شي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د تورخم پر روستي شخړې د خبرو لپاره افغان پلاوی سبا پاکستان ته سفر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي.
ولسی جرګه په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې جوړول تیری بولی او وایي چې هیڅ کله به یې ونه مني. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د دفاع وزارت د فساد د دوسیې نتیجې باید اعلان شي.
زه په دې عقیده یم چې دا اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد خلکو سره په خپل باور له لاسه ورکوي.
د قانون وزارت وای د ناامنیو لکبل نه پویږي چې د افغانستان څومره قانون لوټل کیږي. په کندهار کې
پولیس راځمون په ځای چې تاسو پوسټ کومندان او پیسر اک یاد مازورین ته چیلور واچو دغه ټول مرچکل ته پس په ځای مو ستنځو کې.
د دې وزن نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. ساعت لس بجو اته دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په همدغه څپو چې اوري بیا به په همدغه څپو البته د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای سبا پاکستان ته د یو پلاوی په مشهي زی او هلته له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر زنجیر د راپورته شوی شخړې پر موضوع خبري کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوي اړیکو سلاکار د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنوي چارو وزیر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې وه، خو افغانستان وپټیل چې د بهرنوي چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه اجمل ان راپور اوروي.
دا پاکستان د بهرنوي چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي دا حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبې په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوي اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوی کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سر تاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره یې په ټلیفون خبرې کړي. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې دا راپورته شوی کړکیچ پر ډیپلوماټیک هواری ټینګار کړي او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرسی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هوار شي.
د تورخم پر سر باندې تر ولاړې شوې شخړې وروسته د پاکستان هیواد وړاندیز وکړي چې یو ګډ هیئت د دې ستونزې د حل لپاره مذاکراتو ته کښېني. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دواړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې کړي. دا پاوز د خبر پاڼې په وینا دواړه لوري د سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي د سمبالښت اړوند مسلو باندې خګیدلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د وروستي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري هڅې په داسې حال کې زور اخلي چې د شنبې په ورځ د تورخم لار د 15 ورځو پر لپسې تړل کېدو وروسته د هغو کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزه او پاسپورت ولري او همدارنګه د باروړونکو لاریو لپاره پرانستل شو. د دې اونۍ په پایل کې په تورخم کې د دواړو خواوو د پولیساتو ترمنځ خطو پر یو بل ډزو درې ورسی توام وکړ چې دواړو خواو ته الکتر لګه څلور کسان وژل او تر شلو زیات نورې ټپیان کړل.
له بلې خوا ولسی جرګه وایي ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅکله نشي منلی او له حکومته غواړي چې په تورخم کې راپورته شوې لانجه ژر تر ژره له سیاسي لارې هواره کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره پرون د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیښې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیری د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیری لومړی پیښه نه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورن پر ګډه پوله ورته تیری کړي دي. خاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر له ډیپلوماټیکو لارو اوار کړي.
تجاوز آشکار پاکستان بالای سرحدات افغانستان
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان سرګند تیریل ډیر وخت د طالبان او داوود خان له واکمنۍ راهیسې عملا جریان لري. موږ به یو اعلامې خبره کړو چې د دې اعلامې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړې. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستانی پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. افغان سرحدي ځواکونه وایي دوی د مقابل لورې برید ته ځواب ویلی چې د درې ورځو وقفهیي نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سرو مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستانی تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حق له غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدای. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر د ډیورن کرخې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم په کندهار کې له ځینو پولیسو د خلکو د شکایت په اړه راپور. د کندهار ښار د درېمې حوزې اړوند د کابل دروازې اوسیدونکي وایي نه یوازې پولیس ورڅخه پیسې اخلي، بلکې د دوی د کار خنډ کیږي هم. دوی د چارسو د پوسې د قمندان پیر آغا نوم یادوي، وایي چې په زور تیل، کولر او شمسی هندارې ورڅخه اخلي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې د خلکو سره د پولیسو ناسم چلند څه نوې خبره نه ده، خو دا ځل د کندهار ښار په منځ کې له ولایت مقام څخه لږ لیرې د پولیسو د یو ځایي قمندان د ناقانونو غوښتنو په اړه د خلکو شکایت پورته کیږي. د کندهار ښار کابل دروازه په دغه سیمه کې د پراغا په نوم د پولیسو د پوستې قمندانان د خپل موټرسایکل د تیلو، د کولر او شمسي هندارې غوښتنې له دوکاندارانو پوره کوي. د دغه سیمې دوکانداران وایي د چارسو د پوستې قمندانان د لیړۍ او ټکسي چلوونکو په ګډون له دوکاندارانو څخه په اونۍ کې یو ځل پیسې اخلي، او که یې څوک ورنه کړي ګواښي یې. له ازادي راډیو سره دغو کسانو په خبرو کې د کندهار له ولایتي چارواکو څخه وغوښتل چې دې ستونزې ته د هواري لاره پیدا کړي.
پولیس را زموږ پاتا به چې څو پوسټ کومندان او پیسې راک یا د ما زرین ته چیلور واچو دغه ټول مرسیکل ته پس پاتا به مو سکنځل کې پوچ را درته وای دور چیر جام بد بد ګوري دور چیر جام بد بد ګوري موږ مشکل په پوسټ کې موږ دوام نو سو پلان موږ د سیبیریزو د موږ پیسې غوړ ستو دوا ما خپل غوښتنه کړه دا لړی والا اوسم پیسې غوړ د اکثر لړی والا اوسم دې پیسې غوړ د رخصو والا اوسې غوړ د ټکسي والا اوسې غوړ نو موږ چا ته وځو والا کوم دا د سات پیر دک پاکستان ته بلار پکړه کبل وطن ته بلار تور موږ لا ریان خپل نه مشر مز خاطر واوري مر چاته ودري چاته مر وجاړ ورور
مر مشکل دا ورور دغه چارسو کومندان دی دا پیراغه په نامه دی راځي مر ته په زور پیسې غواړي مترګاټه وای چیلور واشوي یا مټر راولي یا هغه سړی راواسي وای ودانه پنکاره کې یو کولر را کې یو شمسي را کې ماتن خاره و دې در به کوشش مر ته نیکو بلایو باندې بل باندې را تکي مر ته مشکله جوړي دا شری د غاړي د چارسو د چوک ته بیا د کابل بازار د چوک پورې د غلړي جوړي تړی والا دی پرچن دکاندار دا ګور څخه فصل 200 300 ججا دی په زور اخیرو
هر ورځ
ته او تک خپل او تګی پرې شه دا میشتګی اخی او تګی اخی
دغه کسانو هم دار ازول کلی چې د پولیسو یا د کمانډانانو ته له پیسو ورکول ډډه کړي هغه ورسره ناسم چلان پیل کړي او د خواري خانې ګرځېدلی د کابل دروازې د دکاندارانو دغه ستونزې مو د پولیسو د یاد کمانډان پر هغه سره شریک کړل خو نو موري وویل چې د پیسو غشتنه نه کړي او په دې اړه د خبرو کولو صلاحیت هم نه لري د پولیسو نور چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي ممکن د ښار په ځینو نور سیمو کې هم خلک د ورته ستونزې څخه کړیږي خو د پولیسو له ویرې خپل ږغ نه سي پورته کولای
یوازې رشوت او په افغانستان کې اداري فساد نه دی بلکې په افغانستان کې د فساد یو بل اړخ د قانونو د لوټ خبره ده له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې افغان حکومت باید د دفاع وزارت د فساد د دوسیو نتیجې له خلکو سره شریک کړي په افغانستان کې د قانونو د غصب او لوټ په اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو خو مخکې تر دې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مشر سید حسین فخری د څرګندونو په اړه راپور لرو د ازادي راډیو ته وویل چې مفسد کسان تر پایه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې رانه وستل شي یوازې د فساد د موجودیت اعلان ګټه نه لري په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې افغان حکومت د دفاع وزارت اړوند ډېرو قراردادونو کې فساد ثابت کړ خو د وروستیو نتیجو څخه یې څه درک نشته د دې ادارې مشر سید حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د فساد پر دوسیو اوړي باید تر پایه یې تعقیب هم کړي
پیشنهاد ما ای است که متخلفین و افراد
دی وایي زموږ وړاندیز دا دی چې په دې قراردادونو کې درغلي کوونکي باید د عدلي تعقیب لاندې راشي. زموږ او د خلکو د پوهاوي لپاره باید د دفاع وزارت هره دوسیه او پرمختګ له خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیر کال د دفاع په وزارت کې د پراخ فساد لشتونه خبر ورکړ او د هغې د څرلو لپاره یې د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه. د دفاع وزارت لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی بیا په خپل راپور کې وویل چې د دغه وزارت په قراردادونو کې قوانین نقض شوي او ډېر یې په مالی فساد ککړ دي. افغان حکومت هغه وخت په دفاع وزارت کې د ډېر فساد له امله د یاد وزارت د تدارکاتو څانګې د کارکوونکو کارونه وځنډول او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړل. وم غوښتل چې د دې دوسیو او دفاع وزارت په نورو تړونونو کې د فساد وضعیت په اړه د څېړنو د پلاوي دفاع وزارت لوی څارنوالی او د جمهوري ریاست تازه نظر راواخلو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره یې په اړه د څه ویلو څخه ډډه وشوه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه څه له امله چې حکومت څه نه دي کړي بې ځوابه دی. د دې شورا غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د فساد په وړاندې یو سیستم رامنځته نه شي په افغانستان کې به د فساد قضیه همداسې بې نتیجې پاتې وي.
د ملي دفاع په وزارت کې هغو خلکو چې قراردادونه اخلي، هغو خلکو چې په فساد بوخت ده، دا خلکو په افغانستان کې په قدرت ده، که په ارګ ده، که په پارلمان کې ده، که په قوه قضاییه کې ده او په اجرایه کې ده. زه په دې عقیده یم چې دا د اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد سلب سلب په خپل باور له لاسه ورکړي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته جمهور رئیس غني د فساد د ختمېدو لپاره جدي هڅې پیل کړې. د دفاع وزارت د قراردادونو څېړل، د ملي تدارکاتو کمیټې جوړول، د کابل بانک قضیه بیا پرانستل او ځینې نور کارونه د فساد پر وړاندې د هغه هڅې بلل کېږي. د فساد ضد یو فعال شکرالله مشکور وایي چې په افغانستان کې د فساد ضد ډېرې دوسیې شروع کېږي، خو د هغې وروستۍ پایلې بیا نه معلومېږي. هغه وایي دا کار د دې سبب شوی چې خلک په عدلي او قضایي ارګانونو خپل باور له لاسه ورکړي.
د قانون او پیټرولیم وزارت وایي د نامنیو له امله دا نشي معلومولی چې هر کال څومره عواید د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې ضایع کیږي. د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر عواید له دې لارې له لاسه ورکوي. په دې موضوع د قاسم سولمل راپور واوري.
د قانونو پټرولیم وزارت وایي د نامنۍ زیاتوالی په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج له زیاتېدو سره مستقیمي اړیکې لري. خو د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنۍ په خاطر نسي کولی دا وایي چې څومره قانونه هر کال په افغانستان کې په غیر قانوني توګه راایستل کیږي.
په هر پیمانه چې نامنۍ زیاتره وسی او لاسرسی و معدنو ته غیر مسؤولو ډلو زیاتره وسی، په هغه پیمانه ته به خبره ده چې د غیر قانوني استخراج زیاتېږي. او په هر کال کې موږ شاید ډېر پیسې لاسه ورکړو.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن رسنۍ ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر د قانونو د غیر قانوني استخراج له لارې لاسه ورکوي او په خبره دا نامنۍ هم زیاتوي. ښاغلی ملبن وایي له مجازاتو د قانونو د غیر قانوني کیندونکو معافیت د حکومت سیاسي ناتواني ښیي. د شفافیت د څار بنسټ د معلوماتو پر اساس د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د محل په څبان دي 2000 سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا له دې مخکې ویلي و چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډول کیندنې نه کیږي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي بیا هغو کړیو ته اشاره کوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
قانون او تاراج په یو ډیر بیرحمه سره روان دی په افغانستان. په دې کې په اوله درجه زور وکان دي چې هغه حکومت سره هم لینک لري او زور وکان دي او د استخراج لپاره مخالفینو ته هم دوی حق ورکوي.
نوموړی وایي یو شمېر حکومتي کړی د قانونو له قراردادونو ناوړه ګټه اخلي او له دې اړخه هر کال په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي، خو مشخص د کوم چا نوم نه یادوي. د فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری سپارښتنه کوي چې که دولت د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته لاسرسی نه لري، نو لږ تر لږه دې د هغو سیمیزو زورواکو مخه ونیسي چې دا ملي شتمني لوټ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې روسیه به
له افغانستان سره د پوځي همکاري غوښتنه ومني. د دې شورا ویان تواب غرزنګ ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټورې دي. ناجیه صافی په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له دې هیواد سره د روسیې پوځي مرستې کولی شي چې د تروریزم د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې ګټور ثابت شي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان پوځي اړتیاو یو لست د روسیې ملي امنیت شورا ته تسلیم شوی او هیله مند دي چې د افغانستان دا غوښتنه د روسیې له لوري ومنل شي.
موږ د منطقوي متحدینو دوامدار همکارۍ ته ضرورت لري او د دې لپاره ضرور دی چې د افغانستان مسلح قوتونه هم په ښه شکل تجهیز شي. افغانستان د مسلح قوتونو د تجهیز لپاره هغه مشخص پیشنهادونه یا وړاندیزونه د روسیې لوري ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي معید د لورې د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوي دي. امیدواري چې په دې برخو کې همکاري ترلاسه شي.
د افغانستان حکومت او روسیې په نوي اقدام کې د استخباراتي معلوماتو په تبادلې هم موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د جمعې په ورځ په مسکو کې یوې خبري ناستې ته وویل چې له روسي چارواکو سره د امنیتي او استخباراتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي او روسي چارواکو په ځواب کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه لسویلو ډډه وکړه. د افغان چارواکو په وینا روسیه د افغانستان سیمه ییز متحد ده او کولی شي چې له دې هیواد سره مهمې پوځي مرستې وکړي. کابل او مسکو یو میاشت مخکې هم د پوځي او تخنیکی همکاري په اړه موافقه لاسلیک کړه. افغانستان په داسې حال کې له روسیې د پوځي همکاري غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالات او ناټو د دې هیواد تر ټولو لوی تمویلوونکي دي او امریکا د افغانستان د جګړې ډېر لګښت غاړه لري. یو شمیر د نظر خاوندان له دې وړاندې بیا اندېښنه ښودلی چې له افغان ځواکونو سره د روسیې پوځي مرستې به ممکن د ناټو او روسیې ترمنځ تضاد رامنځته کړي. د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسي جرګې د دفاعي امنیت کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي داسې وویل:
په دې کې شک نشته چې یو شمېر حساسیتونه شته. افغانستان نشي کولای چې د روسیې او د هغو د متحدانو رول له پامه وغورځوي چې خپلې ګټې د نورو د ګټو قرباني کړي.
خو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا ټینګار کوي چې افغانستان باید له روسیې څخه د پوځي مرستو د ترلاسه کولو په خاطر له امریکا او ناټو سره لازمي مشورې وکړي. افغان کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل: کچېرې افغان حکومت د روسیې او امریکا ترمنځ موجوده حساسیتونو ته پام ونکړي، ممکن د هیواد د دغو نړیوالو قدرتونو د جګړې په ډګر بدل شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د حزب اسلامي د ځینو غوښتنو پر سر خبري روان دي. د ولسمشر غنی یو ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د دې خبرو له پاتر رسیدو سره به دواړه لوري ورستي پریکړه ته ورسیږي. د موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
ارګ مانی وای چې ځینو غوښتنو ته د رسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافقنامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس دویان یو مرستیال دوا خان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا حکمت مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به امور حکمتیار صاحب په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند کوي. ځینې غوښتنې به د دوی، ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت دي، ولې پر دې باندې به راځنه کیږي او د حل یو معقوله او قانوني لار به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په یو 15 ماده ای سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلې دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تاسوول شوی ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هیواد پر روان امنیتي وضعیت څاغیز ونه لري. ښاغلی سیدی وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري، نه حکومتونه.
این تغییر این قوانین مروج رو
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغه چې لوی جرګه جوړه نسی تر هغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتیار غوښتنی به منطقي دی. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر زشتور کوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
لدې ټول سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې له افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې مزل څوک شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال د وخان مینه پال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لاله وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان جمهور ریاست د انتخاباتو نوې کمیسیون او کمشنران به د راتلونکو انتخاباتو مدیریت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې ډېر شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي ځکه چې په ډېرو پروسیو کلونو کې د کډوالو مسئلې ته پاملرنه کمه شوې وه. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره د خپرونې کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې درویش داش وسلوال وشل شوی دی. د هرات د امنیت قمانداني وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د او بی ولسوالۍ نه اوسیدونکي ټپیان کړي دي. شیراقا لوکوزی د دغه قمانداني قمندان ازادي راډیو ته وویل د پیخه د شنبه په ورځ مازیګر له بادغیس ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د بلخ ولایت شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ادا کړی دا چې د دې ولایت سیمې د چارواکو په څیر له ولسوالیو کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلوال کړي دي. راپورنوی د سوری هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته نږدې شوې دي. د ایتالیا د لوی ښارونو د ښاروالانو د غوره کولو لپاره نن خلک د رایو صندوقونو ته ځي. د بریټانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې وایي دي چې نوم یې مرګ پر خاینانو او د بریټانیا لپاره ازادي ده. او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریه مرکز دمشق ته رسیدلی. نوموړي د غلطه د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی وایي مخکې تر دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼ شمېر کې اروپا ته ورسیږي نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده ایستلي وو. ګراندی دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په دوشال کې کړي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
دوشنبه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په درشل کې فیلیپو ګراندی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي سیمه ییز سفر وتلی. هغه ایران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال حسین ذوالفقاري سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل پریکړه یې کړې چې د کډوالو د عالي کمشنر په توګه په خپل لومړي کال کې بلا فرصت څخه د افغان کډوالو د ستونزو د راپورته کولو لپاره کار اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر شي ټاکل شوی د کډوالو نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځي. په ایران کې ایرانی چارواکو سره له خبرو وروسته په خبري غونډه کې ویلي له بده مرخه افغان کډوال د نړیوال ټولنې لخوا هیر شوی وو. یوازې کله چې تیر کال له نورو کډوالو سره په ګڼ شمېر کې اروپا ته تک پایل کړ نړیوال ټولنې ته ناڅاپه ور یاد شول. د فرانسې خبری اژانس وایي د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه 1.25 میلیون کډوال اروپا ته رسیدلي. ایران دا مهال د 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې یوازې 1 میلیون یې دغلته د کډوالۍ قانوني اسناد لري. ګراندی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له تهران سره د دې کډوالو د سنبالښت په پروګرام کې مرسته وکړي. د نوموړي په وینا کې له دې کډوالو سره هر څومره مرستې کمې شي هومره به دوی زیات نورو هیوادونو ته د ورتلو په لټه کې وي. فیلیپو ګراندی وویل موږ تیر کال ولیدل چې سلګونه زره افغان کډوال اروپا ته د تلو په تکل وتل. دا د کډوالو لپاره خطرناک او د بل هر چا لپاره بې ثباتي ده. دا ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکي له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې د مرسته وکړي څو له ډېرو هیوادونو افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. د نوموړي په وینا اوس خپل هیواد ته د افغانانو خپل خوښې ستنېدنه ډېره راکمه شوې او څو کسانو ته راټیټه شوې. نوموړي همدارنګه د کډوالو لپاره د ایران لخوا برابرې شوې اسانتیاوې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقایسه ښې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري وویل هیواد یې د دې لپاره درون لګښت پرې کړی چې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. د ذوالفقاري په وینا تیر کال 1,350,000 کډوال چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي او په دې برخه کې درون لګښت پر غاړه اخیستی. د نوموړي په وینا د کډوالو د بحران هواری د دوی اړوند هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونو او بې وسلۍ له منځه وړلو سره تړلی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست وای د انتخاباتو نوی کمیسیون او کمشنران به د راتلونکو انتخاباتو مدیریت وکړي. د جمهوري ریاست مرسیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل کله چې انتخاباتي نظام اصلاح شي نو د انتخاباتو لپاره به پریکړه کیږي. په دې موضوع ناجیه صاحب راپور لري.
افغان حکومت وایي د انتخاباتي سیستم اصلاح لپاره یې هڅې چټکې کړې او د همدغو اصلاحاتو پر اساس به انتخاباتي کمیسیونونو ته نوي کمیشنران وټاکي. جمهوري ریاست وایي همدغه کمیشنران به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې اصلاحات راتلل شي د دې لپاره یوه پروسه روانه ده. کله چې ټاکنیز نظام اصلاح شي د انتخاباتو لپاره به تصمیم نیول کیږي او نوي کمیشنران او نوي مشرتابه به د راتلونکو ټاکنو مدیریت کوي.
ولسمشر مانی په داسې حال کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح ډاډ ورکوي چې تیره اونۍ ولسي جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان هم رد کړ. دا هغه فرمان و چې له مخې د غوروي کمیټې فعالیت ته زمینه برابرېده او د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران نوي کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د ولسمشر د فرمان لاره د دوروسته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لکومي قانوني لارې کار اخلي. خو ستري محکمې ته مراجعه د یو انتخاب په توګه یاد شوی. د انتخاباتو لپاره په تازه اقدام کې مالی وزارت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته $10,000,000 ځانګړي کړل. خو معلومه نه ده چې د انتخاباتو وسني او که نوي غړي به دغه بودیجه ترلاسه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو کمیسیون کمشنر شریفه زرمتی وایي چې د روان کال د میزان په 23مه انتخابات ناممکن دي ځکه چې هیڅ ډول تخنیکي چمتووالی ورته نه دی نیول شوی. د انتخاباتو د سار بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپین غربی وایي چې حکومت د انتخاباتو پروسه سیاسي کړي او خلاره اوس داده چې انتخاباتي کمیسیونونه نوي او همغه کمیسیون د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
تر ډیره پورې دغه ویناوي چې کیږي دواړو طرفه سیاسي رنګ لري. صرف د عوامو د احساساتو ټاکټولو لپاره د حکومت کوشش کوي چې وخایي نړیوالو ته چې دوی تلاش کوي د انتخاباتو د تدبیر لپاره.
حکومتي چارواکو په دې ورسیو کې ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او هر اړخیز چمتووالی ورته نیول کیږي. د بداسې حال کې چې د انتخاباتو کمیسیون وایي ټاکل شوې نیټې ته نږدې 3 میاشتې پاتې دي. خو نویو 13 کلنو ته کارتونه نه دي ویشل شوي، بودیجه په وخت نه ده ورکړل شوې او د کمیسیون تخنیکي کارکونکي هم کافي نه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د غرس د ژوند رنگونه دراورو خو تر دې وړاندې یو راپور د ملګرو ملتو د سرمنشي د سفر په ارتباط د ملګرو ملتو سرمنشي په یونان کې د کډوالو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره اتن تتللې. بانک مون د یونان لیسبوس ټاپو ته هم لاړ چې سلګونه کډوال د مدیترانه سمندرګي لاري ور رسیدل دي. رضوان مراد په دیاره نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې پورس اتن ته ورسېد او د یونان ولسمشر پروکوپوس پالوپوسلو سره وکتل. په دې کتنه کې په یونان کې د میشتو کډوالو او په دې هیواد کې د روانو اقتصادي اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې دواړو برخو کې د یونان د حکومت هڅې وستایلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د یونان له لسپوس ټاپو هم کتنه کوي او دغلته د میشتو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت له نږدې ویني.
And I'll be able to see.
دوی ز لسبوس ټاپو کتنه کوم او به ګورم چې په سیمه کې څه روان دي او ملګری ملتونه له یونان سره په ګډه څه کولای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې یونان ته تللی چې دې هیواد یوه اونۍ مخکې د کډوالو او پناه غوښتونکو د راجستر کولو نوې پروسه پیل کړه. د دې پروسې له مخې به د هغو کډوالو چارې ګړندۍ شي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې له مخې یونان هغه کډوال بیرته ترکیې ته استوي چې یا یې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي او یا نه غواړي پناه واخلي. ترکیه د دې په بدل کې له اروپایي ټولنې څخه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا دا مهال شاوخوا 8,500 کډوال د یونان په ټاپوګانو کې پراته دي. آی او ایم وای په تیر یو کال کې د 1,500,000 شاوخوا کې کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي. له دې جملې څخه زیاتره کډوال د یونان لسبوس ټاپو او نورو ساحلي سیمو ته رسیدلی دي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینځه.
په یاد لري چې ازادي رادیو په اونۍ کې درې خپرونې لري چې په حقوق کې تاسو اوریدونکو ته برخه درکوي. د پنځشنبه له 2 بجو تر 5 بجو د ازادۍ په څپو کې، د شنبه په ورځ د مازیګر له 2 تر 5 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې، او همدارس د هرې یکشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو. په دغو خپرونو کې تاسو اوریدونکي هم کولای شئ په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ، البته د مطرح شوي موضوع په ارتباط. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5 څپه اورېدای شي. په FM د ازادي رادیو خپرونې په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات، اسدآباد کې اورېدای شي، خو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اورېدای شي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خپرونې خپریشي. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنگونه دراورو، ورپسې هم اونیز خبرونه ژوند په شیبو کې.
د ژوند رنگونه
کاول خو سلام.
وعلیکم السلام.
نوم بدی راته واخلې؟
نوم سید روف ده.
سید روف ده، تا ویل خبرې دی پر رادیو کې داسې دی لکه د زاړو. ولې
دا نو وستا ورته سره دی لکه د زاړو ته سر وڅ چې سو تازه ولې د خبرې زوانی
شه. دا د خپل کار پاره راته وغږی کده څو ډوله خورماوي در سره دی. دا یو ماته د وګدې ډېرې دسته خي او غړې ښکاری. څنګه
ولادم خي خورما دي؟ ټول خي خورما دي، څلور ډوله خورما در سره دي.
دوی خپل نمونه لري؟ څنګه
خپل نمونه؟ غیر عقید د عربی د کاټن ده
په سر کړه او ګرمي بډي روي پازابېږي بور سره
نور سر بار ازابېږي د نور ډېر تیز ده کابل
ښا. خپل روزه پڅ ماتوي؟
خپل روزه کله په بو ماتو، کله په خرمه ماتو. دا ول
پیلا خپل خرمه ام لري کنه؟
خپل خرمه ام لرم.
ژوند په اړه دی راته وایا څه دی کول اوس؟ خو دغه خرمه خرڅوي دین وړاندې
دین می وړاندې مکتب وایو
کا څومره دی ویلې؟
12 کاله می وایلې
کا 12 دی ویلې؟
او 12 می وایلې.
12 شاتنامه دی ماخیست؟
او غست می ده.
کار مار چیرته نه شو پیدا؟
نه پولیس ته چپرینه اوس نو راخته ده اقتصاد بولی ته کوم شی خو مو نه شواله
خاولې
د اقتصادي مشکل نه نه
یعنی باید کار دې کړي وای پیسې دې ګټلې
او نه څه پیسې می ګټل
او پولیس ته چا پرې نه خو دې
کور نه پرې نه وسته
یا څنګه واده دې کړي نه دې
او واده می کړي
ان چا پرې نه خو دې کار اختیا
وای مور می پرې نه وسته
یا وری مور مینا خو څه وای چې بے غرض ده کنه خپل اولاد ډېر ور باندې ګران دي ورځي څنګه څومره پیدا کوي ګټه کیږي نکی
دې وخت کې خو گزاره کوي او تاسو پیدا کی به روسته درې سو درې نیم سو پاتې کیږي
ښه دې گزاره دی روانه ده
گزاره می خو روانه ده
ښه خوشاله یې کار سره دی
خوشاله مو
بس خدای دې خوشاله لرا ډېر مننه
امين ګستاسو نه مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د سلما بند نوم حتمی اوریدلې وي او خای په د روسي کې مو دغه نوم سره زیات آشنایی پیدا کړی دغه بند پر تاریخ او ارزښت به څنګه په هیدلی است او یا به هم په اړه ځینې پوښتنې در سره موجود وي د سلما بند څه ارزښت لري او له کوم خندونو راتیر شوی
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی او د سردار محمد داود خان
سره یو ځای د افغانستان هند او ایران ترمنځ اړیکه
سالهای طولانی یعنی تقریبا بعد از 40 سال ای به بهره برداری سپرده میشه با تمام موانع و چالش های داخلی و خارجی که در برابر ای بند موجود بود
دغه بند ځانګړی فرهنګي اقتصادي او ټولنیز ارزښت لري موږ نن نه خبرونه د سلما بند تاریخ ارزښت او فرهنګي ګټو ته ځانګړی کړی ده راځي فرشتي مرسل ته وګورو
درنده اوردونکو د سلما بند چې د جوړېدو هوډې په افغانستان کې ډېر لرغونتیا لرله د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ کې موقعیت لري له شاهي نظام وروسته د افغانستان یوه له ډېرو لویو او زیربنایي پروژو څخه د سلما بند پروژه وه دغه پروژه لسګونه کاله پخوا پیل شوې وه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د لومړي وزیر نارندرا مودي له لوري پرانیستل شوه د افغانستان د برښنا شرکت سلاکار حبیب الرحمن رحمت را سره د سلما بند تاریخ پر غږیدلی نوموړی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهم بندونو څخه دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت په اقتصاد کې مثبت او رغنده رول لوبولی شي نوموړی وایي
دا د دې بند موقعیت د افغانستان د هرات په یو ولسوالۍ کې چې چشت شریف نومیږي موقعیت لري چې یو سل څلور او یو کیلومتر د هرات ختیځ خواته موقعیت لري د سلما د بند تاریخچه د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی او د سردار محمد داود خان سره یو ځای د دې بند د جوړولو بنسټ کیښود چې تقریبا کار یې 50% هم پر مخ لاړ مګر وروسته د عوامینی عوامل له کبله چې په هیواد کې د سلور لسیزې دوام لري داخلي جګړې او مشکلات د دې بند کار وځلید بلاخره په 2015 کال کې د جناب حامد کرزی په وخت کې د دې بند د بیا جوړولې او بیا رغونې لپاره یو ځل بیا د هندستان دوست هیواد تصمیم ونیو او د دې بند د جوړولو کار یې پیل کړ چې له نیکه مرغه دا د اوس تکمیل شوی دی که څه هم دا باید وختي تکمیل شوی وی او دا وځنډېده د ځینې امنیتي ستونزو له کبله او د ځینې نورو مشکلاتو له کبله
دای وی چې سلما بند چې مسیر د هری رود سیند پورې اړیکه پیدا کوي او یاد سیند د بابا غرونو او د مرکزی افغانستان لسیم سرچینه اخلي شاوخوا ټول سیمې خړوبوي دا چې د سلما بند د کومو مخو لپاره جوړ شوی ښاغلی رحمت وایي.
د سلما بند کوم چې د دوو هدفو دپاره جوړ شوی دی، یو دا چې په دې کې 2000 مګاواټه برېښنا تولیدیږي او دا به د هرات ولایت ته ولېږدول شي، او دوهم هدف دا دی چې د دې بند څخه به 80000 هکتاره ځمکه خړوبیږي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده د افغانستان د زراعت په سکتور کې چې په دا 2000 مګاواټه برېښنا به په هرات کې په حدود 40000 فامیلیو ته رڼا وروړي او د دوی کورونه به رڼا کړي.
دی وایي چې د سلما بند چارې له اوږده ځنډ وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو له لوري په 1980 کال د اوري میاشتې په 15مه نېټه پیل شوی، چې دغه حکومت یو لویو پروژو څخه ګڼل کیږي. د برېښنا شرکت سلاکار احمد بیا وایي چې دغه بند په نړیوالو معیارونو جوړ شوی.
دا یوازینی بند دی چې ډېرې اوبه پکې ذخیره کیږي، خو کچمنت ایریا یا د اوبو ساحه یې ډېره اوږده ده، یعنی 40 کیلومتره اوږدوالی لري او 3 کیلومتره پلنوالی لري یا عرض لري، چې دا 640 میلیون متر مکعبه اوبه ذخیره کوي، او دا هغه اوبه دي چې البته د بند نه کته خواته په د اوبو نه په استفاده کوونکو باندې منفي اغیز نه کوي، او د هغوی البته د زراعت دپاره د نور مقاصد دپاره هم اوبه د همدې بند څخه په معین مقدار څخه تیریږي. یو بل ځانګړنه چې دا بند لري هغه دا ده چې په نړیوالو اصولو کې هر بند چې جوړیږي دا یو تعداد خلک بې ځایه کوي، چې د آر این آر پالیسي چې د نړیوال بانک یو خاصه پالیسي ده، د دې په اساس باندې باید هغوی ته د بې ځایه شوو خلکو دپاره په عین معادل ثروت سره باید معادل کمک وشي او ثروت ورکړل شي، که یې ځمکه له منځه تللې ځمکه ورکړل شي او که یې باغونه له منځه تللې باغونه ورکړل شي. خو خوشبختانه په دې بند کې د دې بند په جوړولو کې دغه بې ځایه شوي کسان ډېر لږ دي، حتی په حساب کې نه راځي، یعنې د دې یوه بله ځانګړنه هم همدغه ده.
لیکوال او ژورنالیست فضل وحید وایي چې کرنه او مالداري د افغاني فرهنګ یو له مهمو توکونو څخه دی، چې د سلما بند په وسیله 30000 هکتاره ځمکه په خپل شاوخوا کې خړوبوي، چې دا یو له مهمو فرهنګي ارزښتونو څخه دی.
د سلما بند د افغانستان کې د نورو تفریحي ځایونو په شان لکه د امیر بند، د پغمان ساحه، د کابل د شمال سیمې او نورو شان ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري. څرنګه چې مونږ تاسو ټول پوهیږو، د سلما بند زموږ د دوست هیواد هندوستان په مالی مرسته او لګښت جوړ شوی دی، چې په فرهنګي لحاظ ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري، ځکه دا بند د افغانستان، هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړې کوي.
دی وایي چې د دغه بند په جوړېدا سره د افغانستان او هندوستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لا غښتلې شوې، او هند لا هیله مندي ښکاره کړې چې په ګڼو نورو پرمختیایي او رغنیزو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی محمد اسلم افضلی وایي چې د سلما بند یو لوغو مهمو پروژو څخه ده چې ګڼې اقتصادي ښېګڼې لري.
سلما یا بند سلما که جدیداً توسط رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند افتتاح شده.
د سلما بند چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر او هند د لومړي وزیر له لوري پرانستل شو، زموږ د هیواد یو له مهمو او زیربنایي پروژو څخه ده چې له نیکه مرغه له 40 کلونو وروسته که څه هم ګڼې کورنۍ او بهرنۍ موانع په مخ کې موجودې وي، خو د فعالیت جوګه شو. دغه بند ګڼې فرهنګي او اقتصادي ښېګڼې لري. د هرات خلکو ته یو امیدواري ورکوي، او دا امیدواري په خاص ډول د زراعت په برخه کې موجوده ده. هیله مند یو چې اوس خو یې له برق استفاده کیږي، په نږدې وخت کې له اوبو هم استفاده وشي.
از آب از هم در زمین های زراعتی استفاده شو مورد استفاده قرار گیره.
ښاغلی افضلی وایي چې دغه بند زکات د سلما نوم ورکړی، چې د سلما په سیمه کې موقعیت لري، چې نه یوازې د چشت د سیمې خلکو وضعیت ته کاملا تغییر ورکړي، بلکې د ټول هرات ولایت وضعیت به ورسره بدل شي.
بند سلمو از لحاظ اجتماعی هم خوبی هایی داره و میتونه که ما ایره برای مردم هرات مثبت ارزیابی کنیم.
د سلما بند په ټولنیز توګه غنی خوبیانه لري. د کار په برخه کې د هرات ولایت خلکو لپاره یو ستر مرجه ګرځیدل شي. د خلکو یو ډیر لوی کتله په دغه بند کې په کار مسولفیدل شي. لبل اخوا د چشت ولسوالۍ ول هغه سیمه څخه چې په هرات ولایت کې د تفریح یو ستر ځای ګڼل شو. غنی دری لري، د چارمغز او یو شمیر نورو ونی لري. داسې نورې شنې سیمې هم پکې موجود دي. د دې سر په خوا کې چې د سلما بند اقتصادي او ټولنیز ګټې لري، موږ هیله مند یو چې دا ولسوالۍ به د دغه بند په درلودلو سره په یو ستر تفریح ځای بدل شي.
تفریحي و ګردشګری بسیار خوبې بری کشور مو وشه.
دی وایي چې اوس باید حکومت دغه بند په ساتنه کې له بل هر چا ډیر دقت وکړي او هم لسونو ته پکار ده چې د دغه ستر اقتصادي او ټولنیز پروژې په اهمیت ځان پوه کړي او په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، د سلما بند د افغانستان یو له مهم ترینو او ګټورو پروژو څخه یو پروژه ده چې له سردار محمد داود خان څخه نیولې ان تر ولسمشر حامد کرزی پورې د افغانستان ټولو واکمنانو د جوړېدو هیله په زړه کې لرله. چې له نیکمرغه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې چاري پیل او د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی په دوره کې چاري بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سي ټولګټو او مهمو پروژو د جوړیدا او رغیدا په هیله موږ نن نه خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبانه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
پهنه
سویمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ستوری دے ملگری خدا
ساتھ کے دے خواب نہ دے آرام